ترکی که زحمت زیاد میکشن بتونیم در مسابقات المپیک توکیو یا ما یا بازیکن دیگه ما بتونن از این مسابقات مدال المپیک باز هم کسب کنن.
افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په قطر کې د طالبانو د پلاوي او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په مکریده مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانی ورغشتي او ویلی دی چې ملکی تلفات باید صفر ته راټیټ شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي پر ژورنالیستانو حملې د آزاد ژورنالیزم لپاره ساحه محدودوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر ته راټیټ کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. هغه ویلي چې نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشران ورغوښتي وو. غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکی تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران ته سپارښتنه کړي چې حتی که یو ملکی وګړی هم له خطر سره مخامخ کیږي امنیتي ځواکونه باید انتظار وکړي او د هدف له ویشتلو ډډه وکړي. هغه د یوې مشخصې پیښې یادونه نه ده کړې. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې هغوی دوه جسدونه هم ورسره راوړي وو. د مظاهره چیانو ادعا کوله چې په مړو کې دوه کوچنیان او یوه ښځه هم وو. دوی ویلي چې بې پیلوټ الوتکې د کابل کندهار پر لویه لار په یوه فلاین کوچ موټر ډزې کړې او په موټر کې ناست خلک چې د غزنی ښار ته تلل وژل شوي دي. د بادغیس د بالامرغاب په ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر پوستو باندې شدیدې حملې کړې دي. د بادغیس د والي ویاند دا خبر تایید کړی دی. هغه نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کوونکو کې د ازبکستان او د چچن وسلوال هم شامل وو. د بادغیس د والي ویاند ویلي چې د نږدې سیمو او کلیو څخه وسلوال طالبان راټول شوي وو او په بالامرغاب کې پر پوستو حملې کړې وې. هغه ویلي چې وسلوال طالبان ته تلفات رسیدلي دي، خو د ملي اردو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورا مشر د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو اووه تنه عسکر په دې حمله کې ورک دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي پر ژورنالیستانو حملې د آزاد ژورنالیزم لپاره ساحه محدودوي. د ډیپلوماتیک ماموریت په هلمند کې پر خبریال نثار احمد احمدي وروستۍ حملې ته په اشاره کې پر ټویټر لیکلي، کله چې د ژورنالیستانو امنیت له تهدید سره مخامخ سي د رسنیو کار کمزوری کوي او رسنۍ بې باوره کیږي. د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر پرون سهار په لشکرګاه کې چاودنه وسوه. هغه د درملین لپاره کابل ته لیږدول سوی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دا حمله غندلې ده. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعالې نسرین ستوده د زندان نوی حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بارونیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون ویلي چې د ایران د رژیم له دې پرېکړې چې ستوده یې پاته دېرش کاله بند او 1340 درو محکومه کړي ډېر په غوسه دي. پلادینو ویلي دا یو وحشیانه حکم دی. نسرین ستوده په ایران کې د اداري فساد، د عامه نظم د ګډوډولو، پروپاګاند او د سیستم پر ضد د فعالیت په څیر تورونو له امله په زندان محکومه شوې ده، خو د درو حکم له دې امله ورباندې شوی چې د محکمې غونډې ته سرتوره ورغلې وه. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو ویلی غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر ته راټیټ کړي. هغه پرون د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې داسې شکیل بد لوبغاړي محدود کړي. نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یو لړ اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالات کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قدرت ته ورسید له دې موافقې ووتل. په ایتوپیا کې د بوئنګ ماکس 1 الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هوایي شرکتونو د یو شمېر هیوادونو د بوئنګ شرکت د دغسې الوتکو پر پرواز بندیز ولګاوه. د یکشنبې په ورځ د الوتکې د سقوط له امله 155 تنه مړه شوه چې د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو. د بوئنګ شرکت د الوتکه د ایتوپیا له پلازمېنې اډیس ابابا تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده او اور یې واخیست. اروپایي ټولنې سنګاپور، برازیل، مکسیکو، هند، اندونیزیا پرون اعلان وکړ چې د دې ډول بوئنګ الوتکې پرواز ته نور اجازه نه ورکوي. قزاقستان نن د دغو الوتکو پر پرواز بندیز ولګاو. او د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کوي او دا پکې سوي چې د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې کرملین لاس درلود تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې هم دا راز ویل شوی چې کرملین پر سیاسي مخالفانو حمله کوي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ولک دا وزینه نور خبرونه غوړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر اپورونو کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کوي.
ویل کېږي د قطر په خبرو کې په یوه مورد کې دا موافقه شوې چې طالبانو البته هوکړه کړې چې نور د تروریزم له ملاتړ لاس اخلي. د حکومت اجرایه رئیس وایي دا ښه خبر دی. آیا په قطر کې دغه خبرې به د سولې یوې نهایي موافقې ته هم لار هواره کړي؟
کوم مسلې باندې چې دواړه طرفونه ناست وو، فکر کوم چې د دوی په دغه کاري محاوته کې ناسته موافقه وه، کامیابه وه، دواړه طرفونه د ګټورو وو. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو قدم کېدی شي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي.
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوک سختاره کېده.
د کابل د چمن حضوري په اړه د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د مارچ د اتمې د ښځې د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان ښځو پر حقونو بحث کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار لوو وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تصفه صافه وازي اوري د لشهید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د سولې د روانو هڅو موضوع ته په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ خبرې پرون امپایت ورسیدې. دا خبرې ډېرې وګدې شوې وې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سولې اصلي توافق به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. تفصیلی د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کاوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په پنځم پړاو خبرو کې له پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دغه پړاو کې یوازې د بین الافغاني خبرو د پیل په خاطر تفاهم سوی. د دغه شورا بیان احسان تحری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغان سوله به وروستی توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمان یو معاهده باید یو مذاکره رسمی او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبان ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کیږي. اوسنی تفاهمات بله د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمی مذاکرات.
دا په داس حل کې د چزلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځې یو خبر ورسته په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه خبرو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د خاغلی خلیل زاد په ټویټ کې راغلی سوله په څلورو برخو کې هوکړه ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربان. د خاغلی خلیل زاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستانو د ځواکونو د وتلو مسوده چمتو سوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولی اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دغه بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له ترورستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوي او له لاسلیک کېدو وروسته به په بین الافغاني خبرو په هر اړخیز اوربان خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چمتو سوی مسوده افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت د افغانستان او مردم افغانستان
هغه وایي د افغان حکومت اولسته مې له دې زیاتې بې تمه دا وه چې په دې خبرو اترو کې به په اوږدمهاله اوربند او بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه وسي، خو اوس دغه خبرو افغان ولسته ښه پیغام نه درلود.
خوبه نداشت.
بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر ویان هارون چ خانسوري په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دي چې د افغان سولې پروسی په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربان او افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
د حکومت اجرایی رئیس هم وایي که طالبانو هوکړه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي. دا ښه خبر دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په ارګ کې په هغې جوړې شوې غونډه کې وکړې چې د حزب د وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ګویا طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې، اجرایي ریاست ظاهرا دغه هوکړې ته خوشبین ښکاري. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د حزب وحدت د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې، وویل چې که دا هوکړه رښتینی وي نو د افغانستان یو څه ستونزې حلولی شي.
اخبار
شما شنیدین؟ دوی نن داسې بحثونه او خبرونه اوریدل کېدل چې طالبانو هوکړه کړې چې نور له تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي او خپلې اړیکې ورسره پرې کوي او له دغو ډلو سره مقابله کوي. که دا نشر شوي خبرونه رښتیا وي او موږ هیله لرو چې رښتیا وي، نو په دې سره د افغانستان د یوې برخې ستونزه حل کیږي او دا یو ښه خبر او ښه قدم دی.
یک قسمت از مشکل افغانستان حل شي، یک خبر خوب است.
یک قدم د راپورونو په اساس په قطر کې د طالب سازو او امریکایي پلاوی شپاړس ورځنۍ خبرې اترې د سیشن به پورس پایته ورسېدي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دې اړه خپل یو ټویټ کې لیکلي چې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیل زاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلې دي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې وویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د وایي سوله باید انحصار نشي او د برترۍ هڅه پکې ونه شي او نه باید خلک فکر وکړي چې د سولې له لارې د نورو په سرنوشت حاکم شي. موږ په دغسې فکرونو هیڅکله یوې تلپاتې سولې ته نشو رسېدای. دولت جوړونه باید دوام ولري او سوله د خنډ لامل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او د سولې د مرکچي پلاوي غړي شاګل رضایي په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په سوله کې باید له دقت او فکر کار واخیستل شي تر څو تیرې اتلس کلنې لاسته راوړنې تر سیوري لاندې رانولي.
د سولې د خبرو په باب مو د حکومت اجرایه رئیس او دغه راز د ځینو نورو چارواکو څرګندونې واورېدې چې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د څلورویشتم تلین په مناسبت غونډه کې کړې وې. په دې غونډه کې دغه راز افغان ولسمشر وویل د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په دې اړه وروسته راپور په تفصیل راپور لرو خو د قطر د سولې په خبرو کې بیا هم تمکیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په څو ټویټري پیغامونو کې ویلي چې امریکا او طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې دننه کارولو په اړه هوکړې ته رسېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي تر هغو چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی نهایي موافقه نشي لاسلیک کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم ویلي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړې ده چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې سوله دې ته اړتیا لري چې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د یقیني کولو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او یو اوربن پر سر توافق وشي. طالبانو دغه راز ویلي چې د دوو موضوعګانو د ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به بهرني وسله وال د افغانستان له خاورې په راتلونکي کې د حملو لپاره کار نه اخلي په دې برخو کې پرمختګونه شوي. دا موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کارپو انتظار خادم سره څېړلې ده او رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ وروستیو خبرو کې پرمختګونه به آیا په افغانستان کې د یوې دایمي موافقې لپاره لاره پرانیزي؟
فکر کوم چې د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ توافقات شوي دي، بحثونه ژورو ته تللي دي، دواړه طرفونه په دوو موضوعاتو باندې سره اصلاح شوي دي، مګر نهایي نتیجه باید دواړو طرفونو رهبرۍ عملي کړي. د امریکایي عسکرو خروج پر هغه کې د طالبانو خپل دریځ او د امریکا خپل، نو دغه یو حیاتي مسله ده هم د امریکایانو لپاره هم د طالبانو لپاره. نو ښه ده چې دوی سره مهلت واخلي او دوه طرفونه رهبری دغه تصمیم ونیسي. افغانستان د ترستانو پټنځایونو په حساب نه کاریدل دا یو لویه مسله ده. لویه مسله ده د طالبانو رهبری باید باندې فکر وکړي، نه یوازې تصمیم ونیسي بلکې د پاره داسې مقننه جواب پیدا کړي، میکانیزم پیدا کړي چې سبب خپل ژمنه کې پاتې راشي. دا دوه مسلې به شوې دي. نورې مسلې به وروستۍ قصې وي چې په دې مجلس کې به کېږي. ولې هیله دا ده چې پومپیو ملا برادر او دوه طرفونه د رهبری نور غړي باید دغه مسلې حل لاجي کې
او کچېر توافق قربانده اوس خادم سم کچېر توافق قربانده اوس څومره غټور دي د قضیه کې له خو ته دغه توافق
قضیه د دوه طرفونو ترمنځ ډیره ژوره ده، ډیر خلک په پام کې لري. نو کچېر دغه تصمیم ونیول شي تر ډیره حد پورې جنجال خلاصي کی، بیا جزئیات او د قضیه نور خلک چې هغه د افغانستان حکومت دی، هغه د افغانستان ولس دی، اپوزیشن دی، په نو وخت کې د اوربند مسله ده، دا هغه نو فری مسائل دي چې طالبانو ته هم فریدي او امریکایانو ته هم، که څه هم د افغانستان حکومت خپل دریز لري، ولی اوس لپاره کوم مسلې باندې چې دوه طرفونه ناستو فکر کوم چې د دوی په دغه کاری محاوته کې ناسته موافقه وا کامیاب وا دوه طرفونه ګټه ورو فکر کوم چې د اخلي لپاره یو قدم کېدی شي.
کچېری په همدغه توافق وس ورسته کوم هغه مسائل دي چې ډیر زیات جدي دي او چیلنجي مسائل دي، د بحث وړ مسائل دي، هغه کوم مسائل دي؟
باور لرم چې لوربند د پرتا او د افغانستان د حکومت سره له خبرو یا هم د هر هغه حکومت سره چې د افغانستان اپوزیشن حکومت امریکا طالبان ټول او حتی د افغانستان ملت پر رضا شي، کمدغه حکومت یو کده حکومت نو سموقت اداره یو کده انتخابات په لږه بل حکومت راځي، د دوی سره ناست طالبانو اساسي شرط دی، مګر دا خو په یو اجمالی خبره ده چې آتش بس به اوربند به کیږي، طالبانو د حکومت ترمن به خبري کیږي، لدی وروسته د حکومت د قدرت پر سر باندې ویشته د حکومت والی څنګهواله دی، په یوه وخت کې د خود د حقوق مسله ده، د بیان د ازادي مسله ده، د طالبانو د تر وروسته د سیمه د هیوادونو سره اړیکې دي، د امریکا د حالت دی، د اسلامي هیوادونو سره تعامل دی، یعنی ډیر زیات مسائل پاتې دي چې پر هغه باندې باید دواړه اړخونه بلکې حتی درې واړه اړخونه څلور اړخونه چې د ملت هم پکې شامل دي دوی باید بحثونه پرې وکړي. نو دا یوازې یو دریچه ده چې پرانیستل شوې ده، ولې نور تخنیکي بحثونه لا ډېر پاتې دي چې ټول اړخونه باید وغږېږي او مثلا نهایي کې او مهندسي کې پرمخ لاړ شي.
د چارو کار په انتظار خادم چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو او په دې خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په باب چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د سولې د یوې نهایي موافقې لپاره لاره هواره کړي، په دې اړه نظر راسره شریکه او د امریکا پلاوی او دغه راز د طالبانو استازي به بیا هم په قطر کې د روانې میاشتې په پای کې بلغ دکوی دا به شپږم ځل غونډوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ارګ کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالحلیم مزاري د 3 تلین په مراسمو کې وکړې او ویل چې ملکي تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او لسلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره غوښتي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د عبدالعلي مزاري د 23 تلین په مراسمو کې وویل چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو ول نه ده. په تیرو 4 کې چې د ملکي تلفاتو په اړه کوم راپورونه را رسېدلي هغه ټول جدي نیول شوي او نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول مسؤولین را غوښتي چې نه یوازې د ملکي تلفاتو په اړه خوانیو راپورونو د څېړلو او اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي، بلکې په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د ملکي تلفاتو خبره کوي چې په تیرو 12 کې له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو رپورټونه خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او 109 ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل وویل چې د یادو ولسی وګړو له ډلې 100 د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او 20 د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوی د موندنو په اساس دغو هوایي حملو کې تر ډیره تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتې دي. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ سو هغه کسان مجازات کړي چې هوایي حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي.
موږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت هغه کسان چې دا سرغړونه ترسره کوي او دا عملیات داسې پلانوي چې په دې کې عام خلک، ماشومان او ښځو ملکي کسان پکې وژل کېږي، دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی نه بازخاص وکړي او هغه قطعات چې داسې عملیات ترسره کوي د دوی نه جدي وغواړي چې ولې دا قضاوت ترسره شي او نور دا قطعات داسې عملیات پلانونه کړي چې په ترڅ کې زموږ عام خلک قرباني شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل د دوی قطاعت هڅه کوي چې له ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی. دغه سازمان ویلي په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم و وژل شوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواک کونو ته امر کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف هر څومره مهم هدف ته انتظار وباسي او یا هم ورڅخه تیر شي. هغه ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او هڅه کوي چې دښمن ته په جګړه او د برید په صورت کې متوازن او مسؤلانه ځواب ورکړي.
د افغانستان په جګړو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر د وروستیو اقداماتو په باب مو اورېده چې نن یې په ارکې په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل. امنیتي ادارو چارواکي د دې لپاره وربللي چې ورسره پر دې خبرې وکړي چې په جګړو کې باید ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. دا غونډه نن په ارکې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 3 تلین په مناسبت جوړه شوې. ولدې مخکې هم ورته غونډه په دشت برچ کې تیره پنشن بی پروز جوړ شوی و چې پری برید وشو. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی، ولسمشر حامد کرزی، جمهوری ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شو سیاسي څیرو ګډون کړی. د حکومت چارواکو په وینا په حمله کې شاوخوا 11 تنه وژل شوي او دا غرض نږدې 95 هم نور کسان ټپیان شوي دي. بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې تنقید دی. اروزګان ولایت په مرکز کې د ملي اردو او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ ویل کېږي جګړه شوې چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته نښته تایید کړې او ویلي چې د ملي اردو 15 او یو بهرني سرتېری وژل شوي او د ملي اردو 11 سرتېری ټپیان دي. نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
دغه دولتي باوري سرچینې چې نه غوښتل نو ماو ځغې خپور سین 4 ازادي راډیو ته ویل چې یاد جګړه تیر شپه شاو خلص نیمه بجې د ترنکوټ شهر اړوند په بيدک سیمه کې هغه محل رامنځته سو کله چې بهرنی ځواکونه او کمانډو سرتيري پلي د خرما سیمه ته په عملیات روان و چې د ملي اردو د وی پوسټ څخه په تیرېدو سره یادو سرتیرو په دې خاطر د ځپړې کړي چې ګڼي طالبان دي چې سم دستي بهرنی ځواکونه هم وربندې بریټ کړي. سرچینې زیاتوي چې روس د دواړو لورو ترمنځ نشته رامنځته سو چې یو ساعت دوام وکړي او بیا بهرنی ځواکونه یاد پوسټه بمبار کړه. سرچینې وایي د جګړې پر مهال 15 د ملي اردو سرتیری او یو بهرنی وژل شوی او یو لستنه د ملي اردو سرتیری نور ټفیان شوی دي. د ملي اردو دغه پوسټه د ترنکوټ شار شمال ترابطه په 2 کیلومتري کې د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې پرته ده چې شاوخوا 21 د ملي اردو سرتیری پکښې کې میشتو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان د څلرمي پلی لیواله مسولینو او د غراز د غوڅ ملاتړ له مسولینو سره هم خبرې وکړي خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نسوه. د ولایتي شورا مسولینو هم یاد فیش ازادي راډیو ته تایید کړه. د یادي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او بهرنی ځواکونو د نشټې په اړه دقیق معلومات نه لري خو زیاتوي چې په یاد نشټه کې تر 15 پوري د ملي اردو سرتیری وژل شوی او ټپیان شوی دي. هغه زیاتوي چې په یاد نشټه کې د بهرنی ځواکونو د چورلکو لخوا د ملي اردو یاد قرارګا په بشپړه توګه بمبار شوی ده.
څنګه پېښو په دغه بیس کې تقریبا 10 کسان وجود لري. 10 کسان کې 2 کسان له تاسو او 3 دی بلې پر سیټه کړی دي. پاتې 15 کسان کې اوس موږ څنګه کس شي درو لاس کس ځخمیان لرو په ځخمیان کې کوم شي ځخمیان لرو سره چې د شي دغه پچ مو جوړ سره به نه د کوم زمینی جنگ کوم رانه یو سره کړی. دا جنگ د هوایي د ټول ځخمیان چې موږ دلی وې دغه د ځخمیان کې اوس په ځخمیان کې ځخمیان سره.
بل خو د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای چې د پیښ لزای څخه ورته د ملي اردو درې تنه سرتیری وروړل سوي چې د یوې روغتیايي وضعیت نازک شودل سوي.
دغه راز د افغانستان په جنوب کې بیا پوځي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره د ښو تیاریو خبره کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې راپورټ لري.
دلته د افغانستان په جنوب کې افغان ځواکونو د جنگ تاکتیک بدل کړی او د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د لوی وسلو بریدونه کوي. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو د پوځي روزنی د مرکز کمانډان فیض الله کاکړ وایي د تیرو کلونو په پرتله د وسلوالو زده عملیاتو کې د مزکنوي ماينونو او مخامخ جګړې له امله د افغان پوځیانو مرګ ژوبل کې د پام وړ کموالی راغلی.
د انجینری دی د سیر روزنی پایله چې موږ ټیمونه ښه روزل شوي دي، ښه زده کړې او تجربې لاسته راوړي دي، نو زموږ په تلفاتو کې ډېر کمبوت راغلی دی.
کاکړ په جنوب کې له وسلوالو سره په جګړه کې افغان پوځیانو ته دا اوښتونکي مرګ ژوبلې یادونه ونه کړه. بلخوا په جنوب کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز قومندان سمونوال غلام رسول اڅکبای د جګړې په لیکو کې د پولیسو نیمګړتیاوې کمې سوي او د جنوبي سیمو د امنیت د لا ټینګښت په موخه به د پولیسو د رهبرۍ او ادارې ستونزې نورې هم کمې سي.
دغه پولیس چې دغه ټول نیمګړتیاوې راټولوي د ولسونو لپاره یو امنیت پای ستاسو دلته کوم څه زده کړي دي، کوم لرې زده کړي په ډېرې وباندې کوشش وکړي، دغه لږ په عمل کې ثابت په دغه نوی کندهار کې یو سالمه اداره موجوده ده.
افغان چارواکي داس مهال په جنوب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کموالي خبرې کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر شوراوک او ځینو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو مرګونی بریدونه وکړل. ان تر دې چې د ډیورین کرښې ته څیرمه د پرتې معروف ولسوالۍ د سقوط ادعا هم وکړه. که څه هم افغان چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې قرار کام نه خپروي، خو ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې تر 15 زره پورې افغان ځواکونه په جګړه کې وژل شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې درته خبرو. که غواړئ چې د کابل د چمنې حضوري په باب واورئ، د ژوند په شیبو کې خبرونې ته غوږ شئ، او که په افغانستان کې د ښځو د حقونو په باب غواړئ واورئ چې څه پرمختګونه شوي، د اساسي بشري حقونو پروګرام مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي، او نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشرانو غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بي پیلوټ الوتکې په حمله کې پرون هلته 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبر رسمي سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا د بارنوی چارو وزیر مایک پومپیو ویلي غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر دې حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي صفر ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعال نسرین ستوده د زندان نوې حکم په شدت غندلې دی. د امریکا د بارنوی چارو وزارت ویاند ویلي چې د ایران د رژیم د پریکړې چې ستوده یې په 8 کاله بند او 143 درو محکومه کړي ډېر په غوسه کړی دی. د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کوي، او ادعا پکې شوې چې کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې لاس درلود. او په ایتوپیا کې د بوئینګ شرکت د ماکس وسوه ودرش الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو پریکړه کړې چې د دې ډول الوتکې پروازونه بند کړي. د یکشنبې په ورځ د دې الوتکې د سقوط له امله 155 تنه چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو مړه شوه.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون پوخانی رئیس کرام الدین کریم د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د فیفا په قول راپور ورکړی چې خاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله کچه فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع شوی دی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال په ټیم کې په جنسي او فزیکی زورونه تورن دی. نوموړي پر خپل ځان لګیدلی تورنه بي بنسټه بللې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سړنې امر هم کړی دی. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم تر دوو ماتو او یوې بریا وروسته له آسیالي سیالۍ ووته. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست وایي افغانستان توانېدلی چې په دغه لوبو کې مالیزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړي، او په دویمه لوبه کې له فلسطین ټیم څخه 3-2 په وړاندې ماتې وخوري. د آسیا ساحلي فوټبال سیالۍ په تایلند کې د 14 ټیمونو په برخه اخیستنې د مارچ میاشتې له 9 نیټې پیل شوې دي. دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د هند کرکټ ټیم ته یې استرالیا سره د لوبي پر مهال د پوځي خولیو په سرولو اجازه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان د هندي لوبغاړو دغه عمل ته سخت عکس العمل ښودلی و. د پاکستان یو مرکزي وزیر فواد چودري د آی سی سي نه غوښتي وو چې د هند په لوبډلې د بندیز ولګوي، ځکه د هغه له قوله دغه کار په کرکټ کې د سیاست ګډول دي. خو آی سی سي ویلي چې د هند لوبډلې ورنه په وروستي برید کې 40 وژل شو عسکرو ته د درناوي په خاطر د پوځي خولیو په سرولو لپاره اجازه غوښتې وه چې هغوی ورته اجازه ورکړه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظم لوکس ښکاره کېده چنده سېده خوښېدنو
د ژوند په شیبو کې په همدې خبرې شوي. او د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه د افغان ښځو حقونو ته کتنه کړې ده. خو اوس به ستاسو یو څو پیغامونه هم ولولو چې د افغان بسمت سواتله شمېرې له لارې مو راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د قطر د غونډې نتایج د افغان ولس ولس سره شریک شي. دوه میاشتې ولس په دې تمه و چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکوي کنه. د پکتیا له ځاځي آریوب بیا فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د